السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی نن پنځمبه د زمری څلورويشتمه نیټه ده چې د اگست لا 15 نیټه سره برابر ده زملالی بشیریم تخنیکی چارې شفیق ایار پر مخ وړي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا کې په ورستوي نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي دي د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د ازبکستان حکومت د افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت وایي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د ارزښتونو د دفاع معنا لري او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي
پوره خبرونه واوریده ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمنوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه یې معلومات ورکړي د وسلوالو طالبانو یو ویان د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ د برېټانیې د پراختیایي د نړیوالی پراختیا ادارې نن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 میلیون سترلینګ پاونډو د مرستې اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دی چې دوی د افغانستان د روانو انتخاباتو لپاره د تخنیکي مرستو په راغونډولو باندې لګیا دي په کابل کې د برېټانیې سفیر ویلي دی چې دوی خوشاله دي چې دوی کولای سي چې د دغو مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې ډیموکراتیکې پروسې ملاتړ وکړي په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روان انتخابات په افغانستان کې د ارزښتونو د دفاع معنا لري په افغانستان کې به د سپتمبر 4مه چې د میزان شپږمه ده د جمهوري ریاست انتخابات وسي د اروپایي اتحادیه پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکل شوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې د ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګند د ولو موقع لري او د خپل هیواد د سیاسي رهبری مشروعیت به ټینګ کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ومنله چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي خلک په عملیاتو کې وژل سوي دي د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې د پیښې په اړه جدي څېړنې کېږي او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 ملکي وګړي وژل سوي وو د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د جامو او کشمیر د خاص موقف د لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به دا یو مهم رول ولوبوي نریندر مودی نن د هند د خپلواکۍ د کلیزې لپاره په وینا کې دا خبرې کړې دي مودی ویلي دا وایي زه نن په ډاډ تاسو ته ویلی سم چې نن هر هندی وګړی دا په فخر ویلی سي چې موږ یو ولس او یو قانون یو د اګست په 15مه د هند پارلمان د راګیری لمخې د حقیقت اساسي قانون 300 ماده لغوه شو چې پر اساس د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې د روسیې په شمال کې تیره اونۍ مشکوکې پیښې وسوي چې په موقت ډول یې راډیو اکټیو تشعشعات زیات کړل او دا څرګندوي چې کرملین څومره سخته هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال سیستم جوړ کړي بولټن له امریکا ژغ سره په مفصله مرکه کې پرون ویلي چې دوی ته داسې معلومیږي چې په دغه هڅو کې یو څه خرابي شوې وه له دې عمله دغه تشوهات شوي وو له بولټن څخه د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه پوښتنه وسوه او هغې په ځواب کې وویل
Well, I think President Trump thinks he's got a very good personal relationship with
دا وای ز فکر کوم چې جمهور رئیس ترامپ په باور د روسیې له ولسمشر پوتین سره شخصا ډیر ښه اړیکې لري. موږ پر یو لړ مسلو ملاقاتونه هم کړی دیم چې نه مخکې ما د روسیې او اسرائیل د ملي امنیت اصلاحکارانو سره په بیت المقدس کې پر سوریه او په سوریه کې د ایران پر حضور خبري وکړم. نو موږ خبري سره کوو خو بولتن ویل چې په دې کې باید شک نه وي چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په ډیرو مسلو مخالفتونه هم شته. د په بریتانیا کې د چین سفیر خبرداري ورکړی چې په هانګ کانګ کې روان کړکیچ له کنټرول او د چین حکومت به لاستر ځنی نه ورته ګوري. د چین سفیر لی ژیاومینګ نن په لندن کې خبري اعلان ته ویلي چې چین تیار دی چې په هانګ کانګ کې روانه ناکراری په چټکۍ قرار کړي. هغه هم دا راستور پوری کړی چې ناڅرګند بهرني قدرتونه په هغه ځای کې د ناکراری د خورولو هڅې کوي او پر غربي رسنیو یې تور پوری کړی چې غیر معتبر رپورټونه خپروي. په چین د په هانګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک د ډیموکراسۍ په پلوي لاریونونه کوي. په هانګ کانګ کې لاریون کوونکي په وروستیو کې د دغې سیمې د هوایی ډګر ترمینل ته ورننوتل او د هغه ځای څخه یې پروازونه لاغو کړل. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شذو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شذې چې یو لور او مور هم پکې دي د اجباري حجاب د قانون پر اساس د قانون پر ضد د اعتراض له امله په 55 کاله زندان محکوم شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل موږ د ایران رژیم د دې لپاره غندو چې د شذو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض څرګندولو په خاطر خلکو ته د ګلاب ګلونه ورکول.
تاسی ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا کې په ورستیو نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي.
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې مادهسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري.
د امدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لارو په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزنه د طالبانو چک پوینټونه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینی اسانتیاوي برابرې کړې دي.
مواد چې سړي ول فساد دي دغه په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر ستونزه ولی عربو هیوادونو چپتیا غوره کړې ده؟ په دې اړه هم راپور لرو. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مژ شغله ازادي رادیو اوریده. افغانستان د ملي امنیت شورا مانی چې د زورمت په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړو ته هم مرګ جوړل اوښتي ده. د دې شورا وایند کبیر حقمل نن ازادي رادیو ته ویل هغه پوځي چارواکو یې جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دغو عملیاتو کې ونډه درلوده. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډېر باور نه لري چې دغه پیښه به په شفاف ډول وڅېړي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات واصل وسال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ د ولسی وګړو مرګ شوبله هم تاییدوي وایي چې په دې اړه جدي څېړنې پیل کړي دي. د دې شورا ویان کبیر اقمل د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي او هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړې د قانون منګولو ته وسپاري.
جلالتما بولس مشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې مادهسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي او هر هغه کس چې په دې برخه کې بېغوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر یک شنبه په ماسخوتن افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې عملیات کړیو چې د قربانیانو په اړه زیدو نقیس راپور نه ورکول شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي چې د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې په اختر کې یوولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلي دي چې بیا وروسته له پیښې د ملکیانو د وژل کېدو ادعاوې هم وشوې. بلخوا د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زورمت کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. پر دې سربیره په یو تازه پیښه کې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوی څلور ملکیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغنده په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونو توغولی او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي او مظاهرې ته راوتلي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه د څېړنو خبره کړې ده. خو لیدل کېږي چې د دې پیښو تکرار د خلکو باور د حکومت پر څېړنو کم کړی دی. د پکتیا ولایت یو شمېر مدني فعالان له ډلې سید جمال الدین آصف خیل وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډېر باور نه لري چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښې دي په سمه توګه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي.
باور په دې پلاو باندې نه لرم چې دوی به په څومره او څنګه دغه پلاتنه وکړي، ځکه ډېر داسې قضایاو لپاره پکتیا ته پلاوی راغلی دي، ولې غنه وروسته د دې نه بده پیښه بیا تکرار شوې ده. په دې خو هېڅ باور نشته چې دوی به څه وکړي او چا ته به سزا ورکړي.
ښاغلی آصف خیل له افغان حکومت نه غواړي چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو له ازادي راډیو څخه د پښتو خبري مجله اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. د پکتیا ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت له مرکز څخه ولسوالۍ ته د غځېدلو لارو امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او د مرکز اوسنی امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غځېدلي لوی لارې د امنیت له پلوه خوندي نه دي او خلک نه شي کولی یو شمېر ولسوالیو ته په ډاډ سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمېر ولسوالیو په لویو لارو کې هره ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ول نه ده مشکلات او ستونزې شته پکې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیس رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین آصف خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د یو شمېر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زورمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. موږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جان باز له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه شن کړي. ښاغلی جان باز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هېڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه سي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه او ورځ د دوی د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به د اګست په میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اندازه د پام وړ کمه سوې ده. صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس خان جان علی کوزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟
24 ساعته خو تر اوسه پورې نه ده پرانستی. سهولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی دی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بله هلته په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې قریول پاساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی، موږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلي دي، خو بیا هم دغه لاره دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې 24 ساعته شوي نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوامخته مشکلات شته دی، 24 ساعته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوي.
بل علي کوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، د په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کېږي، په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي، زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو، دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. موږ خپل هیواد کې نه لرو، هغې ته زموږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي، مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کېږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی
بل علي کوزه صاحب، یو درېمګړی سازمان یو درېمګړی ارګان څوک کېدلی سي چې دغسې مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ویل چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل درېمګړی څوک کېدای سي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
ولا درېمګړی خو چار څوک شي، د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني، ډبلیو ټي او غړي وو موږ، د ډبلیو ټي او سازمان غړیتوب موږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کېږي. درېمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې ده د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلې ده. تیر کال په پرتله یا د دوه کالو مخکې په پرتله شي نو هغه هم یو نیم میلیارد ډالر او اوس یو میلیارد 200 میلیونه ده په تیر کال کې دا شوی ده. هم ډېر کمزورې دی دا تجارت، که چېرته داسې وضعیت وي او داسې یو حالت وي دا نور هم پسې خرابېږي. علاوه د دې نه زموږ ترانزیت هم د کراچۍ د لارې نه ورځ په ورځ کمېږي. په کراچۍ کې اوس هم هغه لازمې ستونزې چې اگزامینیشن او انسپکشن او د تلاشۍ او د مالونو د خرابولو، مالونو د کانتینرو د تخلیه کولو، د ډمرج د راوستلو، دا مسایل اوس هم ډېر زیات دي. زمنګ مالونه هلته کامل را کته کېږي، در چې 50% باید دا معاینات وشي او تفتیش شي، 30% معاینه کوي او زمنګ مال او کارتونونه او ټول بوجش کوي، هغه خرابېږي، مال ضایع کېږي. دا وضعیت که ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې ترانزیت به نور په دغه لاره بند شي، سابهات لارې او نورو لارو نه بډایه تجارت شروع شي. اوس هم ډېر کم شوی دی، نو اوس هم زمنګ سیاسي حالات چې څومره خرابې په ماغه اندازې اقتصادي حالت هم خرابې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست خانجان الکوزی و.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر پر ولاړو سویو کړکیچ د غنو عرب هیوادونو چپتیا غوړه کړې ده. هندستان تر خپل ولکې لاندې د کشمیر د محدودې کورواکۍ ځانګړې وضعیت لغوه کړ. هندستان په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړ. پر سیمه یې د ارتباطاتو او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله سالی محمد سالی راپور لري.
له هندوستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښوولې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوې ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړه یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستۍ ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل سوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولاړ سوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونو ډېر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2013 میلادي کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغولو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دېره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په اصل کې د چینی وی ډیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي په لسګونو زره اضافي سرتیری لیږلې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي، د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له چین څخه پکلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکېچ کې په مستقیمې لاسوهنې غور کوي. د خبری آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبه په ورځ خبره کړې شودل کیږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د گاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سوله ییز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات دی راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې برېټانیا د سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف کوټ
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت ذمہ وار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پښتو خبري مجله ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم له هغو پیغامونو څخه یو څو درته لولم اوریدونکو چې تاسو ازادۍ رادیو ته را لېږلې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر پیغام را لېږلې او لیکلې دي چې له امریکا او طالبانو دواړو لوري غواړو چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. د لیکلې دي چې دوی غونډه کوي او پایلې نه ده معلومه. محمد عارف لیکلې دي چې د ازادي رادیو سخت مینوال يم، د فرا ولایت پیغام در لیږم. د همدارز لیکلې دي چې د ازادي رادیو لا شاغلی مشرتابه غواړم چې په فرا ولایت کې د ازادي رادیو د اف ام خبرونه 12 ساعته پیل کړي. او ولیکلې دي چې دا زموږ لوی ارمان دی. شاغلی جعفری چې د ځاینوي مهنت یاد کړي لیکلې دي ملکی تلفات د زغملو وړ نه دي. د محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه پیغام را لېږلې دي او لیکلې دي چې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلای سي چې طالبان خپلواک سي، ځکه اوس طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او څه چې پاکستان وایي طالبان یې عملي کوي. همدارز هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی. د لیکلي دی چې د پدرام د خبره چې د بریالي کېدو په صورت کې به د ډیورنټ کرښه په رسمیت و پیژنې د افغانانو د کلونو قربانی چې د ډیورنټ د کرښې په خاطر یې ورکړی ده. دا ښکار کوي چې د افغانستان مخالفه نوماندۍ باید هیڅوک دغه سې نوماند ته رای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې دا د نیکزاد صاحب خپل نظر دی. ازادي راډیو له دې نظر سره هیڅ تړاو نه لري. او فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوبه لیکلی چې موږ د منګیار په مکتب کې د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوریده. د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی یو. اوس هم زما همکار آرش همایون زما سره په استودیو کې دی د دری مجله لپاره. له سره اوسی همایون جان سلام.
تشکر ملای جان.